السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دغه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دوامدارو هیوادونو او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان د غراز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبه له بریدونو وروسته پیل شوی د ډیپلوماټیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوسټي نیولې دي. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې د ځواکونو بیګاش په د پاکستان لزګونه سرتيري وژلي او ټپيان کړي دي. تر اوسه د طالبانو د ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې و چې ګواکې د دواړو غړو ترمنځ په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکی سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وای ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولز بیړی لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنکه کړی دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د سشنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړی هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، دوه الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګیدلې دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هلای احترامات می قبول کی قدر منا وګللی سکون کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مسمن او ام لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تر تیر د کون کی برت روغ جوړ صحت مند او سجه د صحت جمع بوم پتن می درنا وګللی سکون کو لکه سرنګ چې مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او وون ټولګي کتاب او ام لوستین هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسه زکړي وګللی سکون کو کله دې نشي زستا ستنن ورځینه ویلوست پېل کوم لاته ټول کډر مون زکون کنه هیل لرم چې خپل د وون کورګي جغرافي مزمن کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړي بلکې خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ درنو زکون کور از د لوست پر نورمانیزم راسته د نن ورځې اووم لوست موضوع بشری جغرافیه د افغانستان اقتصادي جغرافیه د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر درو پنځو سیمې سپېپري هم چې نن درنو کډر من زکون کو زمرا راسته د نن ورځې در سیاحت یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مو راوته سر باندې بحث ولرو عبارت دی له بشری جغرافیه څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافیه دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مو راوته سو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو وګړو یو کډر من زکون کو د توجه او دقت په هیلم هلمند يم چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زکون کو د لوست پای په شیبو کې لمړی موضوع تاسو د افغانستان بشری جغرافي په حق لولو د افغانستان د نپوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زکون کې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخې غرونو نیولې ده هم چې نن زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي د پدیر له سعودي نیوېمري سکال کې په افغانستان کې په هر کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو او هم چې نن د نفوس ویش په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیاتې او هم چې نن په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی هم چې نن د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینا د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځي همدارنګه درنو وګللی د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې کوم زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او د سنور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څه هم جوړ سوي دي لکه پښتانه او تاجکان چې دي چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دي ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیات برخو کې ژوند کوي او هم چې نن هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړ سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونه څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل ویتیز کې ژوند سره رسوي همدارنګه زرناو ګللیز د کوونکو د چمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قابو دي شي ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځانته جلا لهجې لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغو جملو څخه یو په خپل پښتو دری ازبکی ترکمنی بلوچی فراچی منجی وحیز زیباکی اشکا هشمی پشهی نورستانی تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حق لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانوني منابع ته وګورو، یو له قانوني منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړ ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړ ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هېواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا تودې وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې ده په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا اوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکه کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.8 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شلي هغه پخپل وریجې دي چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپل په 214,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې او د کونړ د وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات هم حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلیز د کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتون یا هم سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي کوم چې د ادریس په لونه باندې تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبه کوم دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویل شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه ځکون کې به هم دغه دروست سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو ځکون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه باندې پوسیو او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي او اوسیږي. تر بل داس درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام دانا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی کترمونه وګللی سکون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول ته شرغلاس مهم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوستا لمن دیم چې تاسو ټول کترمونه وګللی سکون کی براترو غو چورو صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن درنو سکون کو زمرا تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهیږي. کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمینه پیل همدارنګه کډرمن او ګللی سکون کوز مرسته ست د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق لسه پوهیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کش په حق لسه پوهیږي، دریم طبيعي جغرافي. نو ستاسو د ټولو کډرمن او ګللی سکون کو د پراته او جو د کټ په هله ما هله د سټ لوستر پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو سکون کو د سیس مرسته ست د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په ژپوري او د چسپ د ځکه په چیر ورځې لوستنه کې مرسته ست او رفاده لوی وچې په حق معلومات لسته. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو ته د امریکا په سیر د یو غټ پرازین په حق له معلومات ولرو. خو ژو که درمونه ځکه کوم کو چیرې موږ تاسو ته متوجه یو چې امریکا یو له هغو لویو چې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې په نړۍ کې یو لا زبردست او قوي ترنو ملکونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو د امریکا د لویو چې د موقعیت له روي څخه امریکا له یو چې د 15 درجو او یو سل او 8 درجو لویتیستل بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي ارزل بلدونو او 15 درجو جنوبي ارزل بلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا له یو چې یو لغټو لوی وچ له جملو څخه شمیرل کیږي چې 2.3 میلیونه کیلومتر مربع مساحت دی، او د امریکا د لوی وچ ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ د کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمیرل کیږي، او دا د امریکا د لوی وچ په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ قدر منځ وګړي ځکون کو د امریکا د لوی وچ وجدوالي له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتر دی، او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو بل سره په تغییر کې دی. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ ځکون کو د لوس په دې برخه کې مرسته تاسو د امریکا د لوی وچې د ویش په حق ولولو، امریکا لوی وچې پر څو برخو باندې ویشل شوی ده او څنګه تقسیم شوی ده د دې په حق معلومات لسر. همیشه دا په یاد وساتئ که درمونه ځکون کو د امریکا لوی وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوی ده، یعنی د دې تقسیم باندې چې شوی ده پر دریو برخو باندې شوی ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت، یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریم چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده، یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې وې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړی برخه شمالي امریکا، دویم برخه منځني امریکا، دریم برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوې وچې چې ده کډر منځکون کول شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کډر منځکون کول کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري، او هم شنه د دې ترڅنګ د دې د موقعیت لپاره وڅخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه کډر منځ وګړي ځکون کو د منځنی امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره، او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې کولې لري، یعنی د شمالي امریکا چې کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات، او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې کولې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یو بل سره په وصل کړی دی، او یو بل سره نشټولې دي، او د منځنی امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی، او یو بل سره یې جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي ارض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه حق کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې به درنو ځکونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځني امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنی امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ول بستل وسوم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لستر. دا چې امریکا لوی وچې یو له هغو بهترینو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او هم شنن یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو امریکا لوی وچې د پلومبري ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص وو، د دې له خوا څخه د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شو، او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص وو چې هغه په خپل د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادیدی د په واسطه سره د امریکا د لوی وچ په حق له معلومات لاس تر راوړل شو. کبلن ډول او پلس ډول سره وایو امریکا له یو وچ شیده د کریستیپ کولم یو ایتالوی بیری چلوونکی چې د زمکی د کویت په حق له باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 میلادي کال کې د اسپانیا د پاچا له خوا څخه په دنده باندې وګمارل شو. تر سې دی لویدیز تر پورې ته ولاړ شو. په لویدیز تر پوکي د هندستان ته سفر وکړي او په هغه د هندستان د هیواد څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنی لاس تر راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیز طرف ته واستوي تر څو هغې خوا ته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیا پکښې کښېږدو لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښو دوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستین پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستین پولم دغه فکر کوي چې کریستین پولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او د دوی په دې فکر کې و چې دا هغه کومه وچه ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستین کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستین کولم څخه بل بیری چلوونکی چې وو د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هیواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیری چلوونکي د خپل سفر په حق له یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په حق له معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په حق له یعنی د زمکی د کوریا کتنې په حق له باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقاله ته هم ځای ورکړل چې هغه مقاله ته د خپل اثر په سریس کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریس کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوی مقاله چې سوی نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لوی وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لوی وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مغول سپلا او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه ګلری زکون کو په 1500 د شمال د کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوړې وي د نوري هم پرمختګ پیدا کړی او نوري هم مخې ته ولاړ دي. نو د امریکا نوم په ټول لویدي ځنی مکوړه کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړی وي امریکا سپوچی دغه پلټین کړی وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو کول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کوره کې د امریکانو مرتور کول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لوی وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لوی وچه په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې وو د استوا د کښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی وو په هغه ځای کې میشته وو. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیې کې لومړی ځل د ګرهارد مکتور په 1500 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږه ګلالۍ زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږو زده کوونکو، امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ او تاسو وګورو، نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي لږ سوی دي، او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده، او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده، چې 2340 متره لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، دومه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي، چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شماله څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري، او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غر په شمالي برخه کې درنو ځکونه، په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي، دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات مقبول کی قدر منو وګړي سکون کو زه برښنا غمخاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مې د هم ټولګي جغرافي مسمون او هم لسته هله د چتا ټول قدر منو وګړي د کون کې براترو غوړو صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتنوي روز د کون کو زمر تاسو د نن رزي نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی، هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن رزي درس موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زما ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لدی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن ورځ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلي وو. خو نن ورځ په لوست کې مو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکړو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ د کوونکي متوجه اوسئ. ورځ د کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې د درې پر څلور برخه دشتې نیولې ده او استرالیا د دولسو او درو څلوېښت درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د یو سلو پنځلس او یو سلو څلور پنځوس ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې، د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته د لوی وچې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لوی وچې نه ده، ځکه د مساحت له لوی څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو دو پنځوس زره اووه سوه شپېته کیلومتره ته رسېږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه دو پنځوس زره اووه سوه شپېته کیلومتره ته رسېږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست را بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچې درنو زده کوونکو، کابو پنځو زره کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغله، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د اوله سوه نه اتیایم کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاده کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدل. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي و هغه په خپله انګریزان و. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي و، چې پنځو زره کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې و، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي و، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ و. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي. یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي و، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو څلوېښت زره کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله یو څلوېښت زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله. یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغلل، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله. سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې پر زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو سلو پنځوس میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په شپاړسمه او اولسمه پیړۍ کې، بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په شپاړسوه شپږم میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنیته مخه مخ ودریدل چې د دې بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځیدل او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړی چلوونکی وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېد چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده مسافرت وکړه، او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنۍ کیپټن ویلیام امپیر په نامه سره یادېده چې په 1818 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړنی خلک څوک و چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا و او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګو راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2500.8 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د خپل د زمکی د کوریې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه ختیځ ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی، چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه هم ختیځ غرونه یا هم لوړی دی چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوی دی، چې هر غرونه چې دی موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لومړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلې دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري، چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي، چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کېږي، چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي، چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ که درمونه وګللې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي، چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د پخپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دی د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې صفحې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متر څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو کدر من زکون کو خدای به کې تاسو په دې باندې پوسی او سیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل، استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نام سره نو سو یادوري، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکوږي، ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو وسورته لوی وچې نوم نه سر کولی، نو استرالیا له یو کوچني لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوچني وچ له جملو څخه شمیرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په حق مهم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، د طبیعي جغرافیې په حق هم پوهېدلي اوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کوي، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنو کډر مونږ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مزده کړي اوسېږي، او په یو څه باندې پوسی اوسېږي، او همدغه معلومات خپل نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنو حضور کې حاضرېږم، د الله په مان پر لوی سشته تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منا وکول لای سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیا مضمون او هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منا وکول لای سکون کو برتر او غوړ صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن وی تر نو سکون کو د چې مر تاسو او هم لستی نو هله د چې تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانونو سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی کولای شئ. کوم کوم مخکله دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول خواږه ځکه کوم کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، تر څو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانو سره نوٹ کړئ. قدر مونږ ځکه کوم کوم راستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشتي او شګلنې سیمې، هم چې نن د دې ترڅنګ شوی یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات ولرو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د چې تاسو ټول قدر مونږ ځکه کوم کې د لوست په پیپر سره مرتیا وکړي او یو څه ذکري. البته درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مې سپې نه پیل کیږي، بیا تر اوی مې سپې پوري. خو ژو کولای زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زموږ د کران هیواد افغانستان اواری سیمې، دشت او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د کران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو، او هم چې نن زموږ د هیواد طبيعي جوړښتونه او توپوګرافي جوړښت متوجه او سیجو، نو زمکه د پلو د تکچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو، نو موږ او تاسو د زموږ ګران هیواد افغانستان زمکه په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنی برخه یې په خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او دریمه برخه یې اواری سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ او تاسو ټول پیژنل، هغه جګي او لوړې سیمو ته ویل کیږي چې د لوړوالي یې د زمکه له سطحې څخه په زیاته کچه سره او سیږي، او لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلنې سیمې وو اوسیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتي صحراګانې او بیدیا موجوده اوسیږي. اواري سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلني سیمې ونه اوسیږي، فقط اواري او شفاف محیط لرونکي سیمې له جګړو څخه شمیرل کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر من سکون کو هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي او به لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشت ډیر لږ دی چې دغه سیمه بیا د دشت او صحرا بلل کیږي. یعنی په هغه سیمه کې چې نه غرونه موجود وي اوبو لګول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکښې شتون ونه لري، نو دغه سیمه بیا په دغه سیمه کې اورش په کمه اندازه سره دی او دغه سیمه د صحرایي سیمو په نامه سره یادیږي. چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشتې موجودې دي چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د ماهی دشت او د بلخ او د امو سیند ترمن شګلنی دشت دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخ شوی دي او لا هم نور غزیدل دي، چې دغه دشت چې دي په خپل نیم صحرایي اقلیم لرونکي ځنګړتیا لري، چې یعنی په پر اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکي صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلونو سیمو په نامه سره یادیږي، چې شګلنه دشتې له شیرخان بندر څخه تر خماب پورې رسیږي. د دې ترڅنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادیږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري چې صحرایي اقلیم لري وچ او تود، او په دغو برخو کې د کوانتراري رسوبات پای ته رسول شوي دي چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو په ننګرهار کې هم موږ تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول صحه بیا پراخ ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګي پکښې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمیرل کیږي. او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کیږي چې په دغه صحه کې نیمه استوایی ځانګړتیاوې پکښې کې، یعنی د به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دی یا هم لوړوالی چې دی 1500 متر پورې څخه لږ دی، خو 1500 متر تر رسیږي. او اقلیمي ځانګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي چې تاسو کولی سوچي د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمیر هواري او شګرنې دشتې لري. خو ژو ګلالي ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د ژو په حق له معلومات بلو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دی. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوې ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي. د دې ترڅنګ کچیر موږ تاسو د ګرځندویانو پرکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څاروي له جملو څخه چې دي، هغه په خپل لکه مارخور د غرسه د مارکو پرو غرسه د خط غرسه د ورین پرانګ دي، سپینو زانو ده او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسیدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالي کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسی بیا د دوا خان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجودې دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کېږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ ته کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کېږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته، چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. لیوه دي او هم چنان د دې تر څنګ بل دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کېږي هغه نولي ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي. شین توغی دي، زرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کېږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر مونږ زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کېږي، چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوهم په خپله موژک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه په خپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستاسو تور رنگ کارغان چې دی، چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستاسو په دې سیمو کې ستاسو، او همدارنګه زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دی یه چې موږ تاسو زرکه ورته وایي، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي. زاڼی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی، چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د پراو سیستان په بیلابیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزل دي چې د هغول جمهور څخه په خپل د مارکو او نور سره یې سیمي یو شمیر ژوند دي چې ډول ډول مژکان په دې سیمو کې روزل کیږي د یا هم د ژوند کولو امکانات ورته سته او د کول سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي ګډړه هم د شپه صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولای سي سرلندان دي حشرات او ششدون کې ژوند دي چې زهرجن حیوانات دي همچنان موږ په هغه جوړو په حق لکه چې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اکریمی بیل بیلو ځنګړونو لمخې څخه هر سیمه بیل بیل حیوانات لري چې بیل بیل اکلیمونه کې ژوند کوي نو یو شمیر کورنی سروي هم د ست په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډیر زیات ګټه اخیستل کیږي د هغوی د شیدو کې زیات ګټه اخیستل کیږي د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د وزارتونو په پر کول کې کټ اخستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیات له پلو ولور اقتصادي ارزښت هم لري چې د زمرد ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداری باندې ولاړه ده نموجویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمن کوي چې هر یو خپل ذات ځانګړي اقتصادي ارزښت لري نو درنو قدر منځ د کون کوخ ته دی وکي تر دې دم پر تاسو د نن ورځې د لوس په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړی او سیږي او یو سپوسي او سیږي اوس هم د لوس تونکو برخه تر زو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند باندې بحث کوو تاسو ټول کډر منځ د کوم کوله لپاره می و ډیر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته په مطابق جواب پیدا کړئ په خپل کتابچو کې بلکې او ورسته به خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو راځم سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال صحرایي سیمې تشریح کړئ یعنی صحرایي سیمې کوم سیمه ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي دویم سوال درنو ځکون کو جی بي سي شي ته ویل کیږي آیا جی ژوندۍ موجودات دي کچیر ژوندۍ موجودات دي نو تاسو به دا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې نور نترنو قدر منځ ته کوم کوز مرسته ستنن رزلوس پر همدې ځای باندې پاتې